یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې له کابله د سولې د پلاوي سفر دوحې ته ځنډېدلی دی، علت یې تخنیکي عادي شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ورنه کړي. په نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر له ایران وغوښتل چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. یوه حکومتي سرچینه وایي د قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات ته سفر وځنډید. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولې ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیات د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د حکومت دغه مرکزي هیات په د افغانانو په خپلمنځي مذاکرو کې د ګډون لپاره کله قطر ته سفر کوي. تفصیل وروسته. د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نادری پرون دغه وزارت د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي، چې د ملي پخلاینې عالي شورا تشکیل، د طالب بندیانو خوشي کېدل او د مرکزي هیات جوړېدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې د ښاغلي نادری له قوله لیکلي چې له طالبانو غوښتنه کړې د سولې خوب په واقعیت بدل کړي. د افغانستان امنیت شورا پرون پنجشنبه وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ سوی دی. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط بلل سوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله او ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه هم کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. 20 کلن افکاري چې یو غیرنوون کیدی په 2013 میلادي کال په شیراز کې د دولت مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم سوی دی. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې اورېدلی دی چې ایران غواړي د غیژنیونې دغه ستوري په دې تور اعدام کړي چې د دولت ضد مظاهره کې ګډون کړی دی. ښاغلي ټرمپ له ایراني چارواکو او مشرانو غوښتنه کړې که د دغه ځوان د اعدام سزا لغوه سي دی به ډېر منندوی وي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې افکاري په کوم قتل کې لاس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وبا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د دغه سازمان د اقتصاد او ټولنیز عدالت مشر سټیف کاکبرن ویلي هر روغتیایي کارکوونکی حق لري چې د کار پر مهال خوندي وي. دا که دا کسان د کار پر مهال مري دا یوه بدنامي ده. مکسیکو، برازیل او امریکا هغې هیوادونه بلل شوي چې د روغتیایي کارکوونکو ډېره مړینه پکې ثبت شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د روغتیایي کارکوونکو او د روغتیایي بنسټونو د پاککارانو د ساتنې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6.8 میلیونه اوښتی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون 1.5 غړي به نن رسمن له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړي او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې دې کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي تیره چهارشنبه وویل چې 24 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووي چوک په نامه زهرجنې کیمیاوي مادې ښکار سوی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. زهرجن مواد د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل. ناولی د اګست میاشتې پر شلمه له سایبریا مسکو ته د الوتنې پر مهال ناروغ سو او الوتکې ناڅاپه په اومس ښار کې کښېناسته او ناولنی یې روغتون ته ولېږداوه. دی تر هغه دوه ورځې وروسته د برلین په یوه روغتون کې بستر سو.
له کابل قطر ته د سولې د پلاوي سفر وځندید وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د سولې د عالی شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر مې هم د سولې په ارتباط اخیسته.
زما په خبره باندې دومره غټ خلونه به موجود نه وي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته هم د سولې پر خبرو بحث لرو.
وروسته کې د قطر او سعودي ټکر هم د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو له پریکړې مو خبرو.
زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د هغې خرید و فروخ دا بالکل بند وي.
په هلمند کې یو شمېر بزګرانو د کوکنارو پر ځای د کنځلو کار ته مخه کړې.
تر اوسه موږ ته قیمت نه دی ورکړی، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډېدلی دی. یوې معتبرې افغان منبع چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دغو مذاکراتو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسېدلی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي د دوی پلاوی په بشپړه توګه سفر ته چمتو دی چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته لاړ شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی د پنجشنبې په ورځ قطر ته لاړ شي، خو یوې معتبرې منبع چې د افغان سولې بهیر له نږدې ساري او په دې اړه معلومات لري او نه غواړي چې نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم مذاکره کوونکي طالبان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو تر اوسه قطر ته نه دي ستانه شوي او دغه مسئله لامل شوه چې افغان پلاوی قطر ته لاړ نه شي. یو شمېر رسنوی هم خبره کړې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چې کوم طالبان ګمارل شوي وو اوس په پاکستان کې د قطر له سفارت نه د ویزو د اخیستلو لپاره انتظار باسي. د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا مسؤلین وایي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټولې تیاریانې نیول شوي او افغان لوری چمتو دی چې قطر ته لاړ شي. افغان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې په اساس باید د طالبانو 15,000 بندیان چې حکومت سره دي او د افغان حکومت 1,000 بندیان چې له طالبانو سره دي د دواړو خواوو د خوشي شي. د افغان چارواکو په خبره افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته پورې په څو پړاوونو کې خوشې کړل او دای هم ویلي چې طالبانو هم افغان بندیان خوشي کړي دي. افغان حکومت دا هم ویلي چې د طالبانو په 15,000 بندیانو کې داسې هم و چې په لوی جرمونو کې لاس درلو، حتی یو شمېر په اعدام هم محکوم شوي وو، خو د دې لپاره چې د سولې بهیر زیانمن نشي دا اقدام د ښه نیت په خاطر وکړ. د یادولو ده چې فرانسې او استرالیا له افغان زندانونو نه د و طالب بندیانو له خوشې کېدو سره مخالفت ښودلی او دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو وژونکي بللي دي. مونږ هڅه وکړه چې د دغو و طالب زندانیانو او دا چې طالب مذاکره کوونکي پلاوی تر اوسه مذاکراتو ته چمتو نه دی په اړه یې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یوه مسؤول سهیل شاهین نظر ولرو، خو ده تر اوسه زموږ دغه پیام ته ځواب نه دی ویلی. خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه و طالب بندیان به له افغانستان نه قطر ته ولېږدول شي او په یوه درېمګړي هېواد کې به تر څارنې لاندې وي. دا هم باید ووایي چې د جمعې په ورځ مو ډېره هڅه وکړه چې د موضوع د څرنګوالي او وضاحت په خاطر د افغان مسؤولو چارواکو نظر هم ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو.
له کابل قطر ته د سولې لپاره د افغان پلاوي سفر ځنډېدلی او کابل وایي علت یې دوحې ته د طالبانو د پلاوي د ټولو غړیو نه رسېدل دي. آیا علت همدا دی او کنه؟ په کابل کې ځینې نور مشکلات هم شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ لغړی عبدالحکیم مجاهد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغاني مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي صرف ټیکنیکل مشکلات پوي تخنیکی مشکلات پوي هغه به ان شاء الله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي نور به افغانان د مذاکرات میستلار شي
تاسو د دې خاطر چې له طالبانو سره هم له نشتې پیژنې د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار سره کړی دی څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو
شبر سمترم دا ټول د دوارو خو یا د ټول خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پرې څلوېخت کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړی دي نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاتې وي نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي نو بنان د افغانستان حکومت طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیاته توجه باندې کار کوي تر څو چې په اساساني باندې وکړ چې د افغانستان د یو سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي
مجاهد صاحب تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي فکر کوي چې وروسته نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي دی هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافی په نظر کې ولري دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشي کېدلو مشکل نه وای حل کړی نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي
له شغل مجاهد څخه په مننې تر 12 بجو وروسته هم د افغان سولې په اړه یو بحث اوریدلی شي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او بخشی پارون او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي اس په اسدآباد کې هم ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیول شي اسدآباد ته ورسو د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشې موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی دی خو له لویه سره نشې مواد په کونړ کې په یوه تهدید بدل شوي دي تفصیل له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري په راپور کې
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشې موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي قومي مشران وایي له چرسو نیولې تر خېخې پورې د هر ډول نشې توکو پلور بند شوی دی قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته وویل
زموږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشې توکو استعمال یا شیشه چرس او داسې نور شیان زیات شوی وو نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوی وه غلاګانې وې د جوماتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریک سره کېناستل پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال د غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی او که هر څو کې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشه یي توکو استعمال ډیر زیات شوی و او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدې کېږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وایي دغه شیشه دا ډیر عام شوی و خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډیرې ځوانان په دې باندې اخته شوي و. هیچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مېلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه یې ډېره ده، خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې یې تعداد اتو ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ما ته معلومات دی واته غلاګانې شوي دي، حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي ران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشه یي توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي او مدني فعال قیام خیاموای
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې ان پخا هم چرس ډیر مروج و. په اوسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلی کې په اسانۍ لاس ته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مرسره پوښتنه کوي.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشه یي توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوی وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په 13 هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د ناټو مشران د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کړې دي. تمه کېږي چې د ناټو غړي به د روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروانه اوروي.
د ناټو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناټو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډېر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. 44 کلن ناوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې 2 ورځې تیرې کړې. د ده روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر نوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د نوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړې کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومته غوښتنه کړې چې د دې مسالې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، پخوا په ځلونو نیول شوی او حملې پرې شوي دي. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو لويري بلخ ولایت ته تللې دي او هلته پناه اخیستې ده. دوی په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب صاحب راپور لري.
په بلخ کې کورنۍ به ځای شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثران دا به ځای شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنگ او ناامنۍ له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالیو ته راتښتېدلي دي. محمد خالد یو له همدې بې ځای شوي دی. دای د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را بې ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد چې له شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر یوې لتهیي کېږدی د ژوند شپې ورځې تېروي. دی بې ځایه شویو کورنیو ته د حکومت له نه پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګارۍ او ډېرې بېوزلۍ له امله له ګڼ شمېر کړاوونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک امبال کورپا آمدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مو خراب دی. یو څه ناڅه ټوټو کمبلو او ټیکو سره راغلو او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نسي ورکولی. دا زموږ له وسه نه ده چې بیا دوی په ښوونځیو ورداخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 4500 بې ځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بې ځایه شوي کسان د ناامنۍ او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکډه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بې ځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بې ځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنۍ او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بې ځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بې ځایه شوې کورنۍ شته چې 4500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنۍ له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
په هلمند کې د کنځلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست مسولین وایي د کنځلو کښت اکثر هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیان لیدلی وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او د هغې بزګرې راښخولی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوې ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لویې کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه وه او شاید سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تورو ماچو کرل شوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 23 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، د هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندې.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړي او تر اوسه مقصده قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څېر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بده اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې 6 کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه که چیرې وختي وکړي په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړي نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، کله وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله سر په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې دروښه یم، لکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کې پر هغه کچرې لویږي، بالاخره بیا سر په لاس نه ورکړي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوسوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتي کره شوي دي، چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او د ولایت په سطحه باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجیتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر شو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندې راوړو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو 2 کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له ځای اړیو بلی کی افغان سیاسیون باید د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالواحد مدقیق لوګره طالبان او حکومت باید د سولې د خبرو په وړاندې خندونه جوړ نه کړي. خان محمد اسلام یار له هلمند اوس چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشي شوي باید ژر د سولې خبرې پیل شي. ولی جان له غزنی له طالبان غواړو چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. حمیده غنمرنګه قطر ته د طالبانو پلاوی د تګ ځنډ یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. اتل زابله افغان حکومت سولې ته خپل ژمنتیا وښوده او برعکس طالبان وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره حکومت د سولې په اړه د ناهیلۍ خبرې نه کوي او ګل محمد مدثر له نادلي اوس انشاءالله د سولې لپاره لاره هواره شوې ده. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
یوه حکومتي سرچینه وایي قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نصري پرون دغه وزارت ته د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاری د اعدام حکم لغوه کړي. وویشت کلن افکاری چې یو غیژنوونکی دی په 2013 د کال په شیراز کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د یوه امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسما له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي. حکومت نکړي چې په دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي.
وړاندې د افغان سولې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو روزګان ته ورځو. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږدي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له مسؤولو چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم، یعنی دلته په سړکو باندې د پلار د لاسي ریړۍ دا چلوم.
25 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلی م انتام ورکړی دی، خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به دې ته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته وویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بېکاري یې اوس پلار هم ناهیلي کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل سوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغ شوی یم. یو کال چې کله ورغلم دوی راڅخه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړله، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته ور مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اورزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهال 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز او ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یادیداری مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ورته ټاکلی دی، هغه به ورشي دغه شی به په مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته پای مراحل بیا به وروسته د وزیر سره امضاته دي. نو دغه مسایل چې په مراحل کې وروسته تر هغه به موږ شاګردان ورکړو، اما هغه چې په تېر وخت هغه مشکل دوامدې ته وشي په وزارت کې، نو موږ خپل پیشنهادونه څه ځله وزارت ته کړي دي، خو دا چاته نه ونو.
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
پیواسی ما کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
جګړه حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي. د ملي روغې جوړ علي شورا هیله خی چې راتلونکې اونۍ دا خبرې پیل شي. سرچینې دا هم وایي چې د خبرو د پیل په اړه لومړني اقدامات شوي او د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هم دا اوس په دوحه کې دی، خو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو خبرو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې علي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شي. تاسو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم. آیا د خبرو پیل تاریخ رښتیا هم نږدې شوی یاست؟
خبر است هغه پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره تیر ورځ خوش شول، دا شی به ډېر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راډېر یو لوی مثبت
اقدامي. صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریو نه لاپرځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه ښکاري لکه څنګه چې تېره ورځ یو تعداد بندیان خوشي شول او نن هم به یو څه تعداد بندیان خوشي شي، لوی خان د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې دغه د بندیانو د خوشي کېدو مسله وه. زه امید کوم چې دا پروسه نن تر پایه پورې تکمیل شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دي، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره ووي او په عین زمان کې
د اعتماد سازۍ فضا نور هم پسې اضافه شي. جاوید صاحب، تاسو هم خرغلی بحث ته آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ملمنو ته. یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوی جګړې او دغه سی بحران د خاتمه لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا داسې خندونه بوي، دغه سی مسائل بوي ترڅو لوخکیل لوري وکولای شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چانی ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوطو طبيعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډیر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لوري متاسفانه هیڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو، مثلا د هغوی هغه بریدونه چې و هغه زیات شول او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندی شته؟ افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړله چې هغوی به مثلا دغه وکړي ټرمپ به خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانیان خوشي کړل، ولې افغان ملت هیڅ نوه ګټه په دې کې ونه کړله. نو دا یو
اندېښنه همدغلته ده چې جاوید صاحب کله چې موږ د ملت یادونه کوو بحث تر حکومت ځکه کېږي چې حکومت استازولي کوي په راس کې او د افغانانو په استازولي خپل حکومت هم وایي چې موږ بحث کوو. نو دلته ستونزه په چیرې ده؟ ولې د افغانستان حکومت افغان ملت لپاره دا ګټه را نه وړه چې دوه نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغسې دریځ نیول خپله په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکو ته منډې والې په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډې والې. تاسو ولیدل د سولې د مصالحې شورا د دغه لپاره همدا اوس د یو شمېر سیاسینو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغسې د شخصي یو شمېر شخصي عقدایي سیاسینو سره مخ دی چې د هغوی موخ یو څه ریواز دا ده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسیونو هم دا اوس خبرګونونه وګورئ، یعنې که سړی ووایي د دوی خبرګونونه یوازې په دې متمرکز دي که دوی په دغه پروسه کې شتون ولري دا پروسه بریالۍ ده، که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. هر شي ته د شک په سترګه ګوري، بیا خپله په خپل سر باندې د ماسکو کې کېني د طالبانو سره، بیا ځي اسلام آباد. یې باور تاسو چې یو شمېر سیاسیون لاړ اسلام آباد کې کېناستل، دوی هغه ترخی تجربې هم نه وي په یاد چې د ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې په دوی باندې تکرار کړلې. دا او حکومت د دې لپاره چې مثلا لا ډېره قرباني په سوله کې ورکي، یا څوک داسې فکر ونه کړي چې ولسمشر غني یا ولس چې د سوله نه غواړي نو دغه قرباني ورکړله. ولې متاسفانه تاوتریخوالی چې په کومه کچه تېر شوی وی یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دا وو
ډېر مننه جاوید صاحب، ان شاء الله بیا راګرځم. محسوس هم په پښتو کې یو متل لرو چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړي. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمېر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه دا حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلی چې کېدای شي د سولې خبرې یا ځنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای؟
یو خوانه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته او یو نیک اقدام یې بولو، د بلې خوانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله د کور دننه هم باید موږ دغسې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د دوارو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مصالې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یو پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضاو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید په دغه کې مسالې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو، او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. محسوس صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسانو یاست، سره کېنئ پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوئ او نظریات تبادله کوئ. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخه کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړې دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړې دي، ګوندونو سره هم خبرې کړې دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
تر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره وه، دا خو بیا حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې په دغه شپه کال کې چې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره په خو هم کوښښونه کړي اوس بن کې پاینده کې ویم کې او ښه بلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوبوو منځ یو افغان سپینګیري مشر نور هغه نه غواړي چې دغه ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راولي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
کړي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منسوب اړخ مونږ نشو راغستلی په دولتي چوکاټ کې. درسته ده، فکر نه کوئ چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي؟ او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک وایي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدی شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې عالي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو نه دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نورو سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې صلاح الدین خان رباني موقف اورئ چې زه چنه خبرم نه کوم. زه داسې وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مې جوړېده باید د ټول مشرانو سره ناست وای او جزئیات خبره کړې او د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای. باید دغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت په وخت لاندې مدت بین افغاني مسلحات د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني، یو داسې پیاوړي د مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې چې هغه ځوان دي که هغه دیني علما دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان دي، یعنې ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب تیر البته مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې هدي اقلن کوم ستونزې شاید د خبرو پایلو زندۍ او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي.
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې حکومت لخوا نه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده. اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفي تبلیغات چې کوم یې وه د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د پاکستان د اثارت نه باید ځان خلاص شي. نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډز کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وایي وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کیږي.
یو بحث د ټکرونو هغه د بهرنیانو اغیز هم یادیږي جاوید صاحب، پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې، څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې. تاسې اوس وګورئ د زندانیانو د خوشې کېدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه. دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل، یعنی که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشې کول، که دلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپلو ځواکونو ته امر نه کول چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازات لپاره کومه لوبه لوبوي. په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
ډیره مننه مسعود صاحب. یو مهم بحث هغه د اجنډا او پاړه باندې د چې سره ټکر پکې لیدل کېږي. طالبان تر ډیره پورې فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام پاړه باندې ووځي، خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې کړي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کېږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقل د بحث هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي شي، د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بل جدا اړخ دی، او څه ډول شي چې حد اقل د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
دومره مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي، دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلوېښت کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
صحیح. یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګوري ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم بصلاحیت حیاتي یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی، او زه امید کوم چې هیڅوک هم باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه دا لرم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوئ چې کارند دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګورئ، د افغانستان حکومت کوشش کړی همدا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي او هغه هغه ورته هم نه لري طبیعي خبره ده. ولی د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول چی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس پکې دا د مصالحي علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیرو 13 کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغه ټول پکې ټاکل شوی دی. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی، دا ولس انتخاب کړی، جمهوریت جمهوریت ته ولس رایه ورکړې، جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي، نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي، په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی، د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازار چې باید بین الافغانی خبرې شروع شي، دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي. یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استازي پکې نشته، نه مهم بازل ته دا چې د افغانستان په نمائندګۍ دي، د افغانستان لپاره د سولې باس کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا باس نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي، هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی، مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. او هغه د اختلاف ټکی چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي، او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر، د افغانستان د ولس ګټه وي په هغه فکر وي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. جاوید صاحب، اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي، ځکه د پنشن به په ورځ پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي. هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ور هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي. که اوربند هم نه کېږي، تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا ده چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې ویندویان دي هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث پانک دی، تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده، دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده، د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسو وګورئ، د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې، د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي، په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته، دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ترامپ بیا انتخابات وګټي، د ترامپ لپاره مثلا د ځواکونو ایستل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو، پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای، پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي. ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب، اوس زما روسي پښتنه تاسو هم داده چې د دې لپاره چې خبري هغه سم مخته ولاړ شي، په ګټه باندې مخته ولاړ شي، دا د جګړې پای پکې نغښته او شي او نغښته او سي سو شي.
هر زما په ام باندې خو بستر بدای چې په بین افغاني ناسته کې د دې ناسته مدیریت خپل د افغانانو د خوانو شي، ډېر پکې د نیمه داخلي قطن باید ونشي، او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سینه دی یو بل نظریات ته غوښته ته باید غوږونی سي اوغدی برخوردونه کې دا د افغانانو په جرګو کې دا دود په تاریخ کې تر کړی چې بل پر باید وفهمي دا امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت معذبه د دغې بینالمللي مذاکرات خپل خانه وشي چې موږ هم په خپله نتیجې ته ورسېږو هم د نړیوالو لپاره
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د
ازادي راډیو اونیز بحث